څلور بجې شپې احمد شبرم دا سر دی رټو ته ریسات په خبرونه کې مو هر کله کوم تر هر څه مخکې خبرونه په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب لري راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست په علیشیر ولسوالیو کې دغه وسلواله شخړه نن سهار وختي پیل شوې ده. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو کورنیو رسنیو خبرو کې وبخښي د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د لښ تر لښ نولس پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر جزئیات ترکو. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لښ تر لښه څلور ملکانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد صدران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ صاحب روغتون ته څیرمه شوې چې څلور ملکان برسیرن ټپیان شوي دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسېدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یو قمندان په ګډون لس طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ستره محکمه وایي په تیرو دریو اونیو کې څه باندې 500 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د دغې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد پرون کورنیو رسنیو ته وویل چې دغو کسانو ته په خوست، فاریاب، میدان وردګ، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندز، سمنګان، پکتیکا او پروان ولایتونو کې په عام محضر کې دغه سزاګانې ورکړل شوې دي. د بشري حقونو ډلو پر طالبانو انتقاد کړی چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او د تورنو کسانو د محکمې بهیر شفاف نه دی. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د هغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر واک لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندي مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د جمعې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حملې وشوې چې حوثي یاغیانو دا د امریکا او برېټانیا د تهاجم کار بللی و، خو لا هم معلومه نه ده دغه حملې چا کړې وې. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا د دغو هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې یوه ایتالوي خبریاله چې ال فایلویو ورسپانې ته کار کاوه او د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې وه د پولیسو لخوا توقیف ځای ته لیږدول شوې ده. دغه وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاري ویزه یې درلوده د ځینو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالې څه تور لګول شوی دی. د ایتالیا یوې خبري آژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان یوه جلا خونه کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د آژانس خبر لمخي سالاتا تر اوسه دوه وری د ټلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه ساري. اوسجرډو په انټرنیټ کې پاسجرډو.com کې اوري. په دې خبرونه کې د نننې جګړې په اړه جزئیات درکړو. د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
جنگ لومړی د ډنډ پټان ګمرکات شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د سپیو خو ته نږدې دغه ځایونه مشهور شوی.
د خوست علي شیر ولسوالۍ سره هم پر پوله نشت شي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې کورونا خالي کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر طالبانو ژغ کړی چې پر افغان شزو لګیدلې بندیزونه لري کړي.
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېر زیات خوشحاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او پرې خبرونه کې په کندهار کې یو افغان شخصي ژوبڼ جوړ کړی.
دلته دا بغواش راغلی نو اولادونه مم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو د لپاره ستلې راولي رقم رقم ایوانان سره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وشل شوي دي، خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپ کېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړی او لږ تر لږه 45 خوارج او افغان طالبان وشلې دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورنډ کرښې ته یې نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې په ټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. پاکستان د پوځ د ایداو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفاده د پاکستان په خوره بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړای او لږ تر لږه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلي. پاکستان یوازې د خپلو دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د دوی په ټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورنډ کرښې ها غاړي 19 پاکستاني پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټون ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خو ته نږدې د دغو ځایونو نه شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخته وغځېدو. په دې کې د پاکستان له خوا کوم اون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی، درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د مقبلو سیمې طرف یو یو داسې یو نیم داس کېږي، نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترنګلی دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي شمیر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول ښځې او ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوې تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډارو کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وه پیښه شوه، تر کې سهاره پورې دوام درلود. ځنی او مالی تلفات نه دي اړولې، خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلې دي، یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډي وتلې دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالي کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلي دي، دغه سهاره پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چپ غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالي شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي. دغه خلک دغه سره وتلي دي چې د ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې را وتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو د اوسیدونکو په خبره د کرخې په اوږدو کې لا هم ځینو سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ډیورنډ کرخې په اوږدو یا ورته څیرمه د نښتو دا راپورونه وروسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وژل شوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستانه اخیستل کېږي. پاکستان د دې همدې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه اداوې رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو ولایتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پوځ له ویاند عنایت الله خوارزمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو ویشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو، هغه سیمې د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې. یادې شورا د افغانستان په تړاو خپلې اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې وایي چې دا ډول اندېښنې دوی ته هیلې پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 28مه د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځنګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو پرلپسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې یوازې د اعلامیو خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پرېکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم همي په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني. ممکن است که بر بعضی از خواستههای ما تن بوده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي: د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر نو دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټول ګډونه حکومت جوړولو په شمول د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقض کړي، خو دوی تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د ازادي راډیو ویب پاڼې ته کتا سو ورشي. هلته تاسو ویډیوي راپورونه هم لیدلای شئ او هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لالارې تلرشت ساعت خبرو د هغوی متن پکې لوستلای شئ. د خبرونه په دې برخه کې د سپورت ډګر ته مخکوه. د زیمبابوی او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دریم ورسته زیمبابوی 568 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو تر اوسه پورې د دوو لوبغاړو په سوسېدو 230 منډې کړې دي. د پام وړ لوبه تر اوسه پورې د رحمت شاه داسې 122 منډې کړې دي او لا هم نه دی سوسېدلی. له ده سره اشمت الله شهیدي 60 منډې جوړې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. د افغانستان له لورې علا محمد غزنفر د زیمبابوی دوه وکټې واخیستې او نوید صدران او ظاهر خان یو وکټ اخیستې. زیمبابوی هم دوه وکټې اخیستې لکه مخکې چې مو اشاره ورته وکړه. دا 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوی په بلاوایو شار کې روانه ده. افغان لوبډلې د زیمبابوی له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې وشي چې دوهمې وي د جدي په 14مه پیل شي. د خوست په لکنو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د یادو لوبو اتل ولی چې د بلال بندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه د خوست د مرکز او ولسوالیو 14 لوبډلو پکې ګډون کړی و. د یادو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په شار او اطرافونو سیمو کې اطرافو کې د لوبو د میدانونو او په سناسو لویه کچه د سپورتي سیالیو د جوړولو غوښتنه وکړه. والیبال په افغانستان کې هم له پخوانیو لوبو څخه دی چې په دې هیواد کې خصوصا په اطرافونو کې ډېر مینوال لري. نجیب الله لوخیل راپور لري.
دا د خوز د لکنو اړوند د بودی خیر په سیمه کې د بلال مندوزی او تنیو د الف لوبډلې ترمنځ د والیبال د سیالیو پایلو بده چې اتل ولی بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یادې لوبې چې د اړیکو په نوم د یوې نادولتي مؤسسې په مالي ملاتړ ترسره شوې 15 ورځې دوام وکړ او د خوز د مرکز او ولسوالیو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال رادیو ته وویل
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبې د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټورې بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټوره لار سپورت او د منظمو ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبې د ټولنیزو اړیکو ټینګولو لپاره د نشئی موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره ته امیدي دلته ځوانان درې می سترای کې لوبې کې او د نشئی موادو مخنیوي کې.
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبې په لار اچوي په هماغه کچه دې ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخې پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدادی چې په راتلونکي کې دا ډول برنامه نورم پلار واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالی او انسجام مخې برابر شي.
د لوبو منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډېره وي او خلک ډېر مینوال دي خو د لوبو لازمې اسانتیاوي پکې نشته. د لوبو یو منتظم شریف خان پښتونیار وویل
یو هر وخت په رمنګ داسې چلای برابرې کړې دي او موږ ته د پدرسون لوري یا مقصد داسې نور توجه نه شوې دي خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وخت
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یو پخوانی لوبه ده چې په خارونو او کلیو کې مینوال ډیر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالارانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس یې هیله لري.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې ل څلورنی مو بچو ورسته د سحر کاروان پروګرام لرو پرې خبرونه کې به واوري.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضی فعالیت باندې فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې او که چېرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د زهرو کاروان په پروګرام کې به د دې ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم واوري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
اوکراین او روسي پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه د تازه حملو تورونه لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل څلورم کال په پوره کېدو دی. په همدې حال کې شکونه ولاړ شوي چې په قزاقستان کې د آذربایجان یو الوتکه د روسیې د هوایي مدافع دستګاه لخوا نسکوره شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلي د هغه څه دفاعي کړی چې پر ګڼو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټو الوتکو حملې بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیره شپه 45 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، 10 په ورونج او 11 پر بلګرود ساحو نسکوري کړی سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلي دوه اوسیدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي څلور کسان ژوبل سوي دي. د دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستې دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیره شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات شوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې 18 کسان سپاره وو چې تیره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 18 کسان مړه او 29 نور ټپیان سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د ترنکوټ ښار د پرختیایي پلان چاري 80% بشپړې شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د اورزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترنکوټ ښار پراختیا پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال پیل شوی و او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسنی حکومت پر اتاک سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شو. دا پروژه چې د ترنکوټ ښار د ښکلا، پاکي او نظم لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي اوس 80% بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډیر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترنکوټ ښاروالي ویان شریف الله ځلان وایي چې د جې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه ویل چې ښاروالۍ د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغې غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمپکشن چارې پاتې دي یا تختوالي ډېر ورته اوږد و. نو اوس دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شفاخانې ته مثال عجل رسېدل
د ترنکوټ ښار اوسیدونکي د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډېرې ستونزې حل شي.
نو د دې حکومت سمر ډېر خوشحاله وي چې وختي وتلي وای، خو ډېر به اسانیا وای، ډېر به موږ وسا وای، وسومولس ډېر وسا سو، ډېر د دې سره ځي. خدای دې د دې سره ځي کې وای، ډېر له موږ د دې سره ډېر راځي کورې ودان.
د دې نقشې خو ډېرې الچاوې وي، باید 4-5 کاله مخته وتلی وای یا 8 کاله مخته وتلی وای، خو اوس ډېر ښه سو چې په دا مهم وخت کې وتله ښاروته بیا را تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي. سړکان به مستمې، یو مریض به مشفقانې او مکتب ته مکشنیان دا به یو خپل لاره باندې سیده جسم لارې وي.
د ترینکوټ شار پراختیایي پلان بشپړېدل به نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي زیاته کړي، بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپېریال هم رامنځته کړي. د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د ښار اوسېدونکي هیله لري چې د دې ستونزې به له منځه ولاړې سي او د ښار په پرمختګ کې به یوه لویه لاسته راوړنه وي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کندهار کې یوه کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغ وحش جوړ کړی دی. دغه ژوبڼ چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، 40 ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر خورا زیات وي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانیسته شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیې اوسیدونکی سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره چې سړی ورښکاره کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی چې د سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هېواد دی چې خوشحالي وشی نه تر ډېره حده. نو چې داسې یو ځای نه جوړ شي، هم به کوچنیان راتلل لایسی، ام به غټان راتللی سی، یو غ ذهنی آرامګابی ذهنونه بیا آرام سی.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلې دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان تزمور توس وطنوال په شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسته تو ګور دوی نه مخترشتي سانان دي مخلوق تي ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تاسو زه خپل بس په دغه منځ کې مې د دې ورڅنو د دې ډیر دي جمع دي څو شامه راي دا ورته راغلي.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په عربو سوالی کې منا دا یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش کې بل شي د پاره دی بل شی یو بل شی.
د کندهار شهر په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. داغه په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې دي د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي. د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېر دي او دغه لرم ګرځ وحشي حیوانان لرم خو دا وسه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې موږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ د کوم حیوانان چې ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوي دي. د ژوبڼ د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل کړی چې شاوخوا 343 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه پارو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب له راپورونه ورکړل شوی دي. ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په علیشورو کې د دغه وسلواله شخړه نن سهار وختي پیل شوه. شخړې سهار وختي پیل شوې دي. د طالبانو دفاع وزارت سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې د لښ تر لښه 19 پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. یو امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستان یو ملیشه سرتیری وژل شوی او نور ټپیان دي. بلخوا سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د پاکستانی پوځانو په ډزو کې د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ پښپولې سیمه کې لښ تر لښه 3 ځایي اوسیدونکي وژل شوي او 2 ټپیان دي. د خوست ولایت علیشورو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي کرشې د نږدې سیمو کې شاوخوا 300 کورنۍ د جګړې له ویرې نورو سیمو ته کډه شوې دي. د طالبانو دفاع وزارت په خپل اکسپانه لیکلي چې د فرضي کرشې بلې خواته په څو ساحو کې د هغو شریرو عناصرو او د دوی د ملاتړو په تنځایونو او مرکزونو انتقاما تر برید لاندې ونیول شول چې پر افغانستان ترې بریدونه تنظیمېدل. د پنجشنبې په شپه هم د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وسلوالې شخړې راپور ورکړل شوی دی. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لشتر لژه څلور ملکانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ زاید روختون ته چیرمه شوی چې څلور ملکان برسیرن ټپیان شوی دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په همده کې د یو قمندان په ګډون لس طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي د هغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یوه ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندي مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل په لور توغول شوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې وی ایتالوي خبریاله د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې ده. د پولیسو لخوا توقيف ځای ته استول شوې ده. د وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریاله کاری ویزه درلوده د جنو مرکو لپاره ایران ته تللې وه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایی سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
چه ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری له کبله همدغه مخدرات توکو ته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې درو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لاروا پو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیز ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چېرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې خوشاله دومره نه پیږي خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیرا شي بیا سړی بیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم نیما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، ناس ناسته لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټول شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې د مرکز کې په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدره موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بې وزلي او بېکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت و بل دلیل مین توپ و نو په همدې ډول مې ژوند جاري وساته او ژوند مو آخر تباه و برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکی نور رحمان هدایتي بیا له 13 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روغدی و. دای د دغه توکو له پریښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روغد د درملنې په یو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی.
راځه کوم مونږ تاسو منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1276 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تېره بیا د صنعتي نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي، او ان دا چې کله کله دا قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه قرار مومند سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومند، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی، د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه بیلابیل دي چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنې د انسان رواني حالت دی، چاپیریالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغې مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیز ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو باندې، لکه سروتونین او ډوپامین، دغه ماضي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود بیا د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دو ته مواد ونه رسیږي دو د خپل غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیزې لري. ځینې نشه یي مواد چې د نورو په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي، لکه استیمولانټ یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، کالکول دی، که هیروین دی، دو هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپله پر معتاد، دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشی کړي، د ژر غوسه کېدلو ستونزه په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنې په طبیعي ډول کمیږي، خو ډېر وخت ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري. خو څو مهمو برخو سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت دی، نشه یي موادو ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانې نه رخصتېږي، دو باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته بیې په کور کې، یعنی د شفاخانې نه بیرون، کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسه وي، مثلا د غوسې وي، په هر په باره کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لرې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر یې په دماغ باندې دی. دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنترولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي یا رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي امنیوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه دی. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده. نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دی چې 15 کاله یې هلته تیر کړي وایي چې د نشې له امله یې ویزه ختمه سوه او بیکاره سو. خاکسار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې کمی نشه نه کولی اوس به مې آرام ژوند کولی. دا چې خاکسار ولې او څنګه معتاد سو، خپله لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وجیبه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی، هغو باندې بیا هلته سوري کې په مکې مازومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده. هلته بمونه نه شي الوزولی ځکه هلته غرونه دي. هغه هلته بیا یو رقم ته دوا ده سوري کې کوي، پاتیږه کې بیا هغه کې دوا اچي، دوه رقمه دوا ده. هغه بیا درد درد کېږي، بیا بوکلین نه ځي، بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راجېږي. یاره زه که درته وایم چې یو دېرش کلو به یم مواد مخدرو باندې اول به مې چرس کول، خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل، بیا دلته شیشه باندې راغلم. یعنی 15 کاله به کېږي چې شیشه څکوم. اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټټېږم، مې د پښو کې کلکړی راځي، ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي. سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله، بیا به د ورځې خوب نه راته. یعنی چې څومره چې کوي هغومره د بېخوبه کوي، او سړی رښتیا هم شکمن کوي. درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړ وي، دلته به دا مشکل وي، دلته به دا مشکل وي. یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوني.
یاره که درته ووایم ډېرې به مو مصرف کړي خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د درې سوه به هم راخیستله، دوه سوه به هم راخیستله، سلو به هم راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ شپږ زره به مو هم ویلي، اووه زره به مو هم ویلي، همدغسې به مونږ ویلي. پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې وو او بل ما خپل هم په سعودي کې پنځلس کاله تېر کړي، دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې. نو موټر باندې به مو پیدا کولې، ټیکسي مکسي به مو کوله. یعنې ما ته که حقیقت درته ووایم، ما ته خپلو بچیانو زړنې هم دي چې ته دا نشه مه کوه. او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه، خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې دا ډېره ښه کورنۍ ده، یعنې که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم، دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم، چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي، ما ته یې کوي. خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندي کوو. د ما یو وړکی وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور و، ما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ما ته یې زړلي دي. یعنې ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کومه کله کله زه خپله ډېره ورته خواشینی سم. یعنې که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم، ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي نو دا به ډاکټرانو څه کول، ډاکټرانو به هغه کول، د ما نه پوه پوه خلک دي، عالمانو به دا کار کاوه. یعنې قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې مل دا ولې نه خوشي کېږي. خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو، نو خامخا به دا خوشي کوو. ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي، آینده به مونږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړ زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواده د تاریا کې راکزه چې په دغه مکه تک
مغز د مون خراب کړ، واډو کې د مونږه پوچ کړ، واکونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیولی او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هېڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی. سعید د دې خبرې په اورېدو سخت حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په هیروینو معتاد سوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
اوس پارک دی که ساقی خانه، هرې خوا ته پوټاریان ناست دي او لکه د بخارۍ نلونه تر خولې شنه دودونه وځي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
ولې څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړې.
ته ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
ولې نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي؟
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګېږي.
وایه خو نن یې زه مه ګوروه، گورا
ورورا یواز زن نیم تد پاک تر اغلو کسانو تا گورا اکثر و اخپل و پزو تا دسمالون نیولی دی چستاس در نشو بویون ورنشی
زن زن زمون بنجنگی تیجا موا
چاسی هم سبا رخصتی در کور تا زن چنا حقل دیر نشهن و سر زن پا جنجال اختا کن
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازی رازی مہربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم سلام رازا خوری پردغه چوکی کینه هلک راشه ته پردغه بل چوکی کینه خوری څنګه شو معاینات مو کړل
وو مو کړل
ته راکړه
زایا معاینات ورک
دا دی ڈاکٹر صاحب
دا خو معاینات شو خزوانه دارته وای چې اوس تکلیف لري
ڈاکٹر صاحب لکومی ورزی رئیسی چل پانتون برخصتی را غلی ما طول بدن می درد کوی نس ناسته لرم بدن می سسته تو گوره ترسترگو می اوخ که رازی
ڈاکٹر صاحب طول شپای پویشه تیرکنه دیر پا تکلیف دی خدای بکوی تو بکوی غمی وخوره
حالا که کما نشه خوبه نکوی
نه ڈاکٹر صاحب زمازوی نشه نکوی
ڈاکٹر صاحب نور نشی خلا پریک دا په ټول عمر کې می سیګریټ هم خلیته نه دی وروړی
د پوهنتون د لیلې په تاق څخه به نشه نه وي در سره
نه ڈاکٹر صاحب زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي
عجیبه ده په دې معایناتو کې ستا ټولې نخې نښانې د پوډری دي
چې پوډری خدایا فضل وکړ
ڈاکٹر صاحب باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم لابراتوار والا به اشتباه کړی وي
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي
نه ډاکټر صاحب زموږ پوهنتون باغ نه لري پوهنتون ته نږدې یو پارک دی اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي
هلته خو به خلک نشانه کوي
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی
څومره وخت کېږي چې د پارک ته ورځي
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب
څه تکلیف درته پیدا کیږي
زړه مې تنګ وي بدن مې ډیر درد کوي سترګې مې اوښ کی کوي خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم
بس پوه شوم په هغه پارک کې معتاد شوی زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کومه
څه شی د هیروینو معتاد
هو خورې د هیروینو معتاد
رښتیا ډاکټر صاحب زما زوی معتاد شوی دی
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی
دا څه وایې ډاکټر صاحب نشه نورو کوله او زه معتاد شوی
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو پوډر بوی احساس کوو بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي
ولې نه که ته وغواړې علاج کیږي
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس
خورې وارخطا کیږم علاج کیږي د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله د شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستری
که خدایا ما خو زوی په تعلیم پسې استولی وو خو هغه پوډرې شو خدای دې زموږ له وطنه دا نشهیي مواد ورک کړي
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
دا زهرو کاروان